ಪನ ಆಶಿಸ್ತಿದ.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، وړاندې درته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ګډ خبری کانفرنس جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله اوس چارواکي وایي چې دغه پیښې څیړي. بل لور ته د چارو کتونکي وایي که دغه ډول پیښې دوام کوي دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز پرې باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده وه چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولې. د دغو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی ښایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دې فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم ولري.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي:
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پي په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي د ده په باور ځینې کړۍ هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښایي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روانې ډسمبر په 24 د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې برید کوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي، خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګري طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. د غولانجمنو مسلو کې وه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوی پلان لمخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري، خو اوکراین وایي چې دا کار نه کوي. ترامپ او زیلنسکی دواړو وویل چې دا یو سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړې چې د دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دی. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو اقتصادي آزاد زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي، خو تر اوسه اوکراین او روسیې د دې وړاندیز شوي پلان په اړه څه نه دي ویلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایي چې د پکتیا په یو ولسوالۍ کې د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی، خو اوس ورزو د کابل حضوري چمن ته دغلته پخوا د فوټبال، کرکټ، والیبال او نورو لوبو لپاره لزمکه کار اخیستل کېده، خو اوس ورته کابل ښاروالۍ د سرک غاړې هغه پلورونکي وروستلي چې دوی په کراچیو او نورو لاسګاډو کې توکي پلوري. دغه پلورونکي وایي چې دغلته پتا کې کاروبار ټکنی شوی.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې د هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي پلوري کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زموږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لرې یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود ما تمرینات خود د چمن حضوري داشتیم. چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاډ او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 1400 راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
چمن جشنو
دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو سپور به هم کوله خدای دې وکړي چې دا بېرته لکه سابقه غوندې هماغسې ورغول شي هماغسې تکشین شي او خلک تېرې ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې سپارت وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل شوی و او آن په نشه یي توکو د روغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکي یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د پاشي بوته ورسیدو ورسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم د خلکو لغښتنه ورسته د برېښنایي تذکیرو د ویش مرکز پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکیرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکیرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دې تذکرو د دفتر یا د دې تراتک دا د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ شتون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله د سره عالم ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوا یې د برېښنایي تذکیرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل
د به څلور 15 کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به یا به کابل ته څه یوه تذکره د څه په 5000 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نور یې د ده مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډېر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل. چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ نر او ښځو باندې دا غږ د سبا ټولې جوړې کې تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي. نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیک تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژۍ سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانیستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکز موږ لورم لرو. یو مرکز کې دی، یو په پټان کې دی، یو دلته شپال شو. دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي د لیکنې تذکرو په برخه کې.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې پخوا کاغذي تذکرې ورکول کېدي چې هر چا به په بېلابېلو وختونو کې خپلو اړتیاو ته په کتو دوه او درې تذکرې هم جوړولې، چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کره شمېر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي له هغې سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
پیل ستاسي له کارونو کوو. تاسو ننګرهار پوهنتون فارغه شوي یاستئ او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مو راته وایاست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایس سی ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تېزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ چې څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1900 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3013 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې ثبتوي، تاسو څه ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې دی مونږ همدغه روزانه چې کومه سه مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دا دغه په ثبتوو، مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه ثبتوو. بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسېږي. بیا مونږ د واورئ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اطمینان دی کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بلې، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهېږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې ده دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی په مختلفو فیلن دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بدا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسېږي که نه؟
فعلاً دوپاره چې د افغانستان کې د خزینو دوپاره یعنی د کار زمینه نشته دی ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دوپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو، او د مالي لحاظ هم ښه دی. یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضروریات چې دي موږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورئ برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورئ برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر بیا زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پرې فعال کړو بیرته، او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسو تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي، د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بله، زه د ما خپله د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی. زه خپله د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، په کې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه، زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویل چې هلته نورې نجونې هم راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پس چې دی دا زده کړې کړې دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي کوي، به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده، د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاصه نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هېواد دی، کرنیز هېواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی، نو زراعت
دقیقا نتکې جانې. همدا پوښتنه ما کوله، وبخښئ، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هېواد دی. دا اول او دویم صنف نه زما په یاد دي چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هېواد دی. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي.
بله، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي، نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړئ او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکی کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولی شي چې تغییرات راشي
انشاءالله، چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمی شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمی مصرفیدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وي، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېروي د پولو ترمنځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې هېڅ نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې، او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې دی خپله د ننګرهار ولایت چې دی دی ته د علم او ادب ټاټوبې وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې ده ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دي په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کم وي، یعنی زیاترو کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کښې به یې درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کښې د ناست طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه وو فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کښې آماده وي چې بیا داسې یوه نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي ګوري کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکره یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي، هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه هم ونه کړي، هم هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کړي، هغې سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچې پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره یې، هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده یې، ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې ته وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې په یو قید محیط کې داسې یو جلۍ غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه نتکې جانې. اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصروفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کښې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کښې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونو کښې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کښې مصروفه یم. بس د کور کار دی او اشپزي ده او پاکي ده، صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کښې چې چا نه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیان نه پوښتنه مه کوئ، ځکه چې حتمان به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکي چې فارسیوانان ورته بولاني وایي پخولی شم، هر رنګه افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شم. مونږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړوو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه، کور دی ودان. نتکې په دې اړه هم راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پوهنتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم، ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کښې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنې خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځه د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، یا هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي ترڅو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده، راغلې پروګرام کې درې سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ به کولی شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسې، له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
I'm Todo.